بيز وراندي كلي.
اروپای ټولنې او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، برېټانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانی او سویډن نومونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان او ځواکونو په کندهار کې په یو هوایي برید سره شپږ دېرش وسلوال طالبان وژلې دي. د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې شوي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بریا لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. هندی رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. او ټاکل شوی د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو ته راووځي او د نوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. وړاندې خبرونه کې درته 19 پروګرام لرو. نور بس دی یا هم شکست سکوت. خو اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر وسالین قاری محمد مدانی ازادی رادیو سره پتماس کیما. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دوم مطافه په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دی ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي. او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته نه ترلاسه کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید د مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بست قصدي نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسایي د تراړه لري او د تذکرې چور کوي. موږ د هلمند ولایت په تذکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالۍ او د کلي نومان نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا ټکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي دا تر یوې دسکرې څخه ما سوا بشی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څرنګه معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دې ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا چې دا مطلق نه هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکري چې داخل ګور کولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ چپد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغانستان کې د هدفي وجنو لزیاتې دو سره د شذینه خبريالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکونکو اندیشنې څومره زیاتې سوي دي. د دوی اندیشنو ته څومره غوښنیوال سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوي. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل د خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شما درسته ده حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات سوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خپرونې ته ښه راغلاست سایره جانی. ډیره مننه سایره جانی. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالی په توګه کار کوئ. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لرئ؟
وخت کې چې کله د ملال میوند وژل کېدو خبره رامنځته شول وغه وشه زموږ خزینه خبریالان د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برخلیک سره مخ نشي ځکه چې ډېرې کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته ورونو لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالان د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه د دې د ویرې نه خوله مکه په مرګونی ډول بدوی وژل شي او د بی حیا مرګ بدوی په قسمت دي. ډیر نه ډیر خپل دند پری خو دل په قربانی کې نه اصلي د څه خاطر ادم د امنیتی ګواښونو لوځ نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نشي. په ننګرهار کې د هدفي وژنو د لړۍ نه د غزموک د خزینه خبریال او همکار ملال میوان وژل کېدل دا یو هغه ګواښ او هغه یو وارننګ مون په حساب ورته وایي چې د ټول خزینه خبریالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې قسم خزینه خبریالان د دغه برخې سره ډېره زیاته علاقه لري خو له دوی چې دغه ډول پیښه رامنځته شوې ده هېڅ یوې زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي هغوی هم په دغه ډول ډاره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې یو ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځانې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبریالان په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او په دغه ډول باندې کچېری مخکې لاړ شي او دغه په وژنې همدغه شان دي روان وي نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبریالان په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانی تاسو امنیتی ستونزو ته هم اشاره وکړه چې شزی ورسره مخامخ دي او نور بیلابیل ستونزې که شزی په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښینی د بیرې څخه د معلوماتو رسولو په برخه کې بس تاسو په نظر څومره لوی خلا رامنځته سي او دا څومره لوی ځای اده؟
د خزینه خبریالان او د څنګه چې اوس مهال ټول سره ډیر زیات خزینه خبریالان مخې دی او کومه خلاص را منځته شو ده د خزینه خبریالان په برخه کې دا ډیر زیات څنګه ده د خزینه او د پاره چې دغه ډول مخ کې لاړ شي او هدفي وژنې دغه تر زیات زه فکر نه کوم کله غو ډول خزینه زړه خې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخ کې لاړ شي ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راځم کولو لپاره یو خزینه کومه وګورو په دې وخت کې هیڅ نه خکې چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي واغه یا د هغه نوم دی واخیستل شي. دوی له دې څخه ویریږي چې چیرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسیږي. نه یوازې خزینه خبریالان زموږ ټول هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي د دولتي ارګانونو سره کار کوي د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویریږي چې چیرې دوی نوم واخیستل شي دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د خزینو په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې شدینه خبریالانی بیخی وینه او خلکو ته بی پاره او سم معلومات نه رسیږي په هغه برخه کې چې شدو ته اړتیا ده دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونیسي او هغه معلومات موږ ته سم رانی کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه یېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریک کړو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه یېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي، یا موږ ته یو غږ راکړي یا موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاور ساغ موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ وغوښتنه وکړو.
کله چې خبریالان چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو این جی او ته ورځو، یا هغه همداسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینه په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي. زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دا په دغه پل مو سره ځان د دې خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې او خصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه وو سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالان وو شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نشم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو دپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوال یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډیری مواردو کې شدې یوازې د شودو سره خبرې کوي، او تاسو به هم دغه ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې شدې د لارې نو سره مرکې ته نه چمتو کیږي، یا هغوی ته هغه معلومات نور کول غواړي او باندې باور نه کوي لکه پر شودو چې کوي، نو دا کېدای شي چې د شدې نه خبریالانو یو ګټه رسیږ ټولنې ته. تاسو د شودو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼي؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل د دې تر څنګ نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دي ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې که څه هغوی مطلب زړه نه ښه کوي، خو دا ډېره زیاته خبره کوي. یو ښځینه کولی شي د یو ښځینه غږ تر ډېره ورسوي، خو ولې دا هم ښځینه خبریاله دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو ښځینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي. ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخه ته چې هغوی یو ښځینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي، ول سره مرکه نه کېږي، مهم نه ګڼي ولی هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي همدغه مهمه ګڼل کېږي. دا ډېره زیاته مهمه ده د خزینه ژورنالستان لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالستان لپاره که خزینه د خزینه سره مرکه کولی شي دا ورته ډېر زیاته مهمه ده چې هغوی د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه ستونزه رامنځته نه شي په آزادانه شکل سره وکولی شي چې دواړو برخو ته لاسرسی ولري.
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مش سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واورې دي. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. دې تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجونو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړي. اوس هم د دې خبرونه چې نور بست یا شکست سکوت نومیږي د ازادي رادیو اونیز خبرونه دوهمه میلمنه وحیده فیضی ده. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. وحیده فیضی له موږ سره همدار اوس مهال پر لیکه ده. وحیده جانی خبرونې ته شرغ لاست.
سلام بر شما و سر زیاد تشکر.
وحیده جانی ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستئ له ازادي راډیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او همداراز تاسو دا خبره مو اورید چې د سترې محکمې پر قاضیانو باندې حمله سوې ده. دا هدفي وژنې زیاتې سوي دي او په همدې مهال د خبریالانو اندېښنې هم زیاتې سوي دي. تاسو د ښځو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د ښځو لپاره څومره لویه ګڼئ؟
بسیار تشکر. تشکر از اینکه وقت دادین. من فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده. تنها قتل های هدفی را خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا و ویژه به ویژه فعال های مدنی متاسفانه قربانی این اهداف میشیم. اما من فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواهند که سر ما حمله کنند میخواهند که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه، بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنند، حرف به گفتن دارد، صدا بلند میکنند. در جمع هدفشان وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشد تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت های دادخواهیشان ادامه بده. از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار میدهند.
بله وحیده جان، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر ښځو باندې نه دي زیاتې سوي، بلکې په ټوله کې پر نارینه او ښځینه مدني فعالانو، خبریالانو او همداراز دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي. خو تاسو د ښځینه خبریالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپلې کمیټې له لارې څومره دغو خبریالانو ته چې تاسو سره خپلې اندېښنې شریکوي، څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده، د دوی د ستونزو په اړه باندې که تاسو موږ ته لږ ووایست؟
شما می‌دونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش‌های بخش مسئولیتی و امنیتی، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره بر خبرنگارا و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانه است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه، ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، امرای اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه، شما میفهمید که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه، او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشناستن، مدیر مسئولان، رسانه ها، اونا از کار کرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
تاسو در خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي؟ مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه، اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري؟
بدون شک شما میفهمید که فعلا رویکرد کاملا متفاوت است، کاملا تغییر کرده. متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن، چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستانه هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتانیم خبرنگاران را مسئول نگاه کنیم. اما فعلا با
استادایی که ما کار میکنیم اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایات افغانستان ما نماینده ای داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، برای از اونا مشوره میدیم، در صورت که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدیست با رسانه‌ش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم برای از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرده ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
من هم میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم من بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش، با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات انبای ما و رساله ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، به خصوص قضایی که پیشگیریانه میباشه، قضایی که اونا میفهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدید، اونا را فعلا میتونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش را میخواییم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما میفهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی میباشه. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمی سازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمیشناسیم که واقعا مشکل کی با ماست و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
تاسی مخکی اویل چه ده حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی، آیا تاسی دا فکر هم کوئ چې پر خبریالانو د حملو هدف یو دا هم دی چې په معلوماتو کې خلا رامنځته سي، او په ځینو سیمو کې هغه خبریالان چې ډیر فعال و د هغوی اواز چپ کړای سي او بیا خلکو ته بې پرې معلومات ونه رسیږي؟
بله، بدون شک در جمع هدف اونا ایست که وضعیت اطلاع رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا دهها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواه خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درستش اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن ای باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستن که نمیتونه به هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم، نباید هم بگوییم که هیچ تأثیر بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که با یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره، و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امر دیگر را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
د ولسواکی په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست. فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، رسانی میکنه، رساندن حقایق هست. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروه مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم. و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما می‌فهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همه زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شماستیم که پیش میبریم میبخشه. بنام نفکر میکنم به خاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایستا از دست بدیم، که در او صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یو ده، پر دوی باندې د حملو مخنیوي یو برخه ده، بل برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمید که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته، بخصوص در دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست و هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حداقل تونست حکومت اگر فیصدی لاتون بکنیم 50-60 یا نهایتش تا 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخشا کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگاران را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا دمی دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونا نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپ دیگه هم هست، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این متوزه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اوناست، امی که اونا معلومات با ما شریک نمی سازه، امی که ما را آگاه نمی سازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کار نمی کنن. بنابراین ما همیش خواستم و تقاضایم از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت دارن، نیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علی خبرنگارا چی.
وحیده جان، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبري اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شدینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ بل تاسو سره بیا يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.